سلور به جشوی دا سجی را دوده دی ست پخ پرامانه که زحمت شی برس ساسو کوربایم پا تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرم رستن دویده. السلام علیکم. تمده چنن دا امریکا دا متحد یالتون ولسمشر دانالد ترامپ لخپلو جاکپولیو سلاکارانو سره دا افغانستان دا سولی پاره خونده وکری. دا ولسمشر غنی سرگندونی هم لرو چه دا راتون که نظام پاره شخیدلی. خوتر هر سمخ که خبرونه فریبا ظاهر آوروی.
پس تاکید تو مهم خبرنو سرچ کیم. تاکل سوی د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ نن لخپلو لورپور امنیتی سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. هغه توافق چې د افغانستان د 3 کلنې جګړې د ختمولو په هدف کار ورباندې کېږي. دا خبرې داسې مال شوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې په ډېرې دو دي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل شوي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو او د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ګډون له امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ځینو چارواکو سی این این خبري شبکې ته ویلي چې دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد په دې غونډه کې ګډون لري. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع د افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړی دی. د سولې د دغه توافق له مخې تمه ده د افغانستان څخه زرګونه امریکایي ځواکونه ووځي. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي راډیو تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې چې تېره شپه خپره سوه کړې دي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع ته ځي، بېرته شاته ځي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سوله په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
شغل غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بې اتفاقۍ لامل کېږي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېره ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د وسلوالو طالبانو پر موټرو دوه بریدونه شوي دي چې یو یې د ګیلان ولسوالۍ په جهانګیر او بل د ګیرو ولسوالۍ په دوشي سیمه کې شوي دي. د شغلې نوري په خبره په دې بریدونو کې 9 تنه طالبان وژل شوي. نوموړي د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه راپور د مخالفین و تبلیغات بولی.
دشمن شاید خبر کنی که تعدادی داغو غیر واقعی تبلیغات و جز به شغار احمد دهنیت یا امنیتی زواکون و حکومت و غطف الله طبعا یک بود تحریک لیچه بویا به ملکی کسان پا موتر باندی بید چواره. هر برید چه به هوایی زواکون یعن به کمالوی از انگور کتاعت به دیفانت کنیشی به دقیق و براتی معلومات و مشخص کدومات پاسار کرده کنیشی.
تر دې وړاندې د عدالت غوښتنې او ملکي وګړو د خوندیتوب ډلې ویلي وو چې تېره ورځ په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې چې پر یوه سره چډوله موټر سوی دی 15 تنه ملکیان وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په چرخ ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال 2 طالبان وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې چې تېره شپه سوي له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی دی.
تېره شپه د لوګر ولایت سرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې د ګډو ځواکونو لخوا ځمکني او هوایي عملیات ترسره شو چې په پایله کې دښمن مهم پټنځایونه په نښه شوي. ګڼ شمېر چاودیدون کې توکي انتیاري واسکټونه همدار از مختلف نوع ماینونه کشف او لمنځه وړل شوي دي. تر څنګ 2 تنه طالب ترهګر وژل شوي دي.
د طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه بحث لري. د اګست په 15 نیټه نوې ډیلی د هند اساسي قانون 301 ماده چې د کشمیر لپاره ځانګړې کورواکي یا خودمختاري تضمینوي لغوه کړه او جموں او کشمیر ایالت د ټیټو درجو په لرونکو دوو سیمو وویشه. د پریکړې د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې کړې، نو ځکه پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوو مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ورننوتو اجازه ورنه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا به د اسرائیلو ډېره کمزورتیا وي که د کانګرس دې دوو نویو انتخاب شویو غړو ته اجازه ورکړي. د کانګرس دا غړي رشیده طلایب او الهام عمر نومېږي چې په امریکا کې دننه هم له اسرائیلو سره په مخالفت تورې نیسوي دي، خو دوی دا تورونه ردوي. اسرائیلي چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د کانګرس دې غړو ته چې دواړه د امریکا د مقرنه قوې لومړنۍ ښځینه غړي دي د ننوتو اجازه ځکه نه ورکول کېږي چې د لویدیځ غاړي د اشغال او له فلسطینیانو سره د چلند په خاطر اسرائیل تحریم کړی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې اسرائیل د هر چا انتقاد مني خو نه د هغو خلکو چې دا هیواد تحریموي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د غونډې په اړه وړاندې جزئیات درسره شریکوو. د امریکایي پلاوي او طالبانو تر توافق وروسته شایي له طالبانو سره بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې خبرو په اړه د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی وایي
که چیرې مذاکرات شروع شي په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي.
ولسمشر اشرف غنی انتخابی حکومت د سولې د بهیر لپاره مهم ګڼي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شات تسي، که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی. یا ویلت هم یو ډاکټر د امیدواری پر مهال د میاندو زیات کارونه یادوي.
ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنه پورته کوي. دا د عامل کېدلی چې یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا شي.
دا سدي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سبچوې پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمیر نور مطالب هم لا سدي راډیو اوریدلی شي. په خبرونو کې مو مخکې دا خبر درلود چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په اړه په واشنگتن کې غونډه لري. تمه ده چې په دې غونډه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د سولې مسله له یو شمېر امنیتي چارواکو سره وڅېړي او په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره اته پړاو مذاکرات د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره کړي دي. نوریاس نوری راپور لري.
ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن له خپلو جګپوړو سرلاکارانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر هغه پلان غور وکړي چې له مخې ښایي په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا سی این این تلویزیون له دې غونډې څخه د یو شمېر خبرو با خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ټرمپ په دې تړاو غونډه کې چې په بیدمنستر ګولف تفریح ځای کې نن د ورځې په وروستیو کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، د دفاع وزیر مارک سپیر او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درس جنرال جوزف ډانفورد ګډون ولري. د سرچینو په حواله د دې غونډې د اجنډا اصلي مسایل افغانستان او هغه پلان دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی زاد له څو میاشتو راهیسې پرې کار کړی او له طالبانو سره یې اته ځلې خبرې پرې کړې دي څو له دې لارې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسول شي. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د احتمالي توافق پر اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیلېږي. له افغانستانه به د دېره شاوخوا 15,000 امریکایي سرتیرو اته یا 9,000 سرتیري ایستل کېږي او هم له طالبانو سره دا مسله رسمن اقرار کېږي چې د افغانستان له خاورې به پر نورو د ترهګرۍ بریدونه نه کیږي، خو هغو سرچینو چې له دغو خبرو خبر دي ویلي چې په دغه احتمالي توافق کې د نورو مسایلو تر څنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ اوربند شامل دی، خو لږ تر لږه یوه مهمه مسله ترې غورځول شوې او هغه دا چې له طالبانو څخه د دې مسلې د یقیني کېدو تمه نه شي کېدی چې دوی به پر افغانانو او پر افغان پوځ حملې نه کوي. طالبان چې د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او هغه د بهرنیانو لاس پوڅی بولي، تر اوسه له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې، خو ویلي دي چې په راتلونکي کې به په کېدونکو بین الافغاني خبرو کې ورسره د ټولنې د یو اړخ په توګه برخه واخلي. د اس ان ان د سرچینو له مخې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به راتلونکو څو ورځو کې د قطر پلازمېنې دوحه کې چې تر اوسه پورې هغه هلته د طالبانو له استازو سره اته ځلې خبرې مخته وړي لاړ شي، چې له طالبانو سره دغه وروستی توافق نهایی کړي. هغه هم وروسته له هغې چې امریکایي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې او دغه راز د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې پرې سلا وکړي. د یادونې وړ بولو چې خلیلزاد د تېرې دوشنبې په ورځ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وروستۍ پړاو خبرې پای ته ورسولې او د چهارشنبې په ورځ بیرته واشنګټن ته ستون شو چې له خپلو مشرانو سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. طالبانو هم ویلي چې د اتم پړاو خبرو په نتیجو له خپلو مشرانو سره سلا مشوره کوي.
له نوري اسنوري په مننې په راپور کې مو واورېدل چې شاید امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې عمومي اوربند نوي شامل او طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکړي. په دې حال کې به د بین الافغاني سولې مذاکرات په کوم لوري روان شي؟ په دې ارتباط مې د سیاسي چارو د کتونکي نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې نتیجه ورکوي او ارخیز امریکا ته، اما نه افغاني لوري ته. سره از دې چې ویل کېږي چې وروسته تر دې چې دا تړون امضا کېږي، دوم تړون امریکایان د افغان حکومت سره منعقدوي او بیا وروسته به افغاني مذاکرات شروع کېږي. په هغې کې ښایي اوربند مسله او نور مسایل مطرح شي. که چېرې په دغه توافقنامې کې هېڅ یو حالت وړاندوینه وشي چې د دې قرارداد تکمیلېدونکی حالت د خپلو افغانانو ترمنځ مذاکرات تاکي بیا نو بیا ولاړ شته، اما که چېرې هېڅ یوازې په وچ ډول اوربند کېږي او طالبان د امریکایانو نه غواړي چې ووځي له افغانستان او امریکایان له طالبان نه دا غواړي چې خپل پوځونه ووباسي له افغانستان، دا نو په یوازې توګه هغه موافقه ده چې د امریکایانو او طالبان ترمنځ کېږي او امریکا یوازې په دې خبرو کې ګټه تمني.
که چېرته همداسې وشي چې امریکایان او طالبان دې نتیجې ته ورسي چې د یوه تقسیمات له مخې امریکایي قواوې له افغانستانه ووزي او د دې په مقابل کې طالبان په دوی باندې حملې ونه کړي، خو له افغان ځواکونو سره د دوی جګړه دوام وکړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به جنګونه ورسره شدید شي؟
برسره پر دې چې به شدید شي، زه فکر کوم چې ترجیح به لاپسې مغلقه کړي. په دې معنا چې ځینې نیمه ملیشیایی او نیمه د خوانه مجاهدین ګروپونه و تروسه پورې هم وجود لري چې دا احتمال وجود لري چې دوی هم په موقعیت د استفادې سره بیا غښتلي شي او یو ډول بهنسبي را باید شي چې متاسفانه د کورنۍ جګړه به لاپسې هم غښتلي شي.
لیکن بل لور ته کېدای شي چې امریکایي پلاوی په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان کورنۍ موضوعات طالبان د افغانستان د حکومت له اساسو او له نورو سیاستوالو سره حل کړي.
په پرانسيب کې دا خبره صحیح خبره ده چې موږ افغانان باید خپل مشکلات خپل حل کړو، اما اصلي خبره دا ده چې دغه جګړه اصلا افغاني جګړه نه ولا دي، څلوېښتو کلو په دخوا متاسفانه افغانان په دې جګړه کې د وسیلې په وکارول شول او د نورو د ګټې په استعمال. اوس نړیواله ټولنه اخلاقي مکلفت لري چې د سولې په راوستلو کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
که چېرته افغانان په خپلو منځونو کې د امریکایانو او د طالبانو تر توافق وروسته د سولې خبرې پیل کړي، فکر کوي چې زمانګیره به وي او کنه ممکنه ده چې افغانان بیا وروسته په خپلو کې په لنډ وخت کې یو موافقه ته ورسیږي؟
متاسفانه زه ډېر خوشبین نه یم په دې ارتباط. که چېرې داسې مذاکرات شروع شي دا په لنډ وخت کې نتیجه ورنه کړي، ولې دلته به د قدرت د بحث مسله مطرح وي، د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړېدو مسله به مطرح وي، دا په یقیني ډول زمانګیر مسایل.
نو د حل لاره تاسو په څه کې وینئ؟
زه فکر کوم چې لکه چې ما وار تاسو راډیو نور رسنیو سره هم دا شریکه کړې ده، د افغانستان ستونزه یوازې داخلي بود نه لري، نړیوال او داخلي بود لري. زما په عقیده باید یو همغږي داخلي کوششونو یعنی ملي سطح او ملي سطح کې په ګډه رامنځته شي تر وښایي شو یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي.
له ښاغلي ستانکزي په مننې لې به خبرتیا وروسته د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسلامی جمهوریت د افغانستان نظام دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مهمه موضوع د دې نظام ساتنه ده. ولسمشر اشرف غني دغه خبره د نیمګړي سپر کې پونم غونډه کې چې په ولسمشي مانی کې جوړه شوې و وکړه. شغلی غنی ټینګار کوي چې د خلکو له اجماع پرته حرکت کول د بی اتفاقی باعث کیږي. د دې خبره هیڅ چاته باید اجازه ورنکړل شي چې د هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال پر راپور کې
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي هوکړې په درشل کې ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کوي چې افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې سولې ته رسیږي او د طالبانو راتګ د افغانستان د شاتګ په معنا دی. خغلی غنی دغه سرګندونه تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په تړاو د نیمګړي سفر کې په نوم غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه وکړې. خغلی غنی وایي افغانان باید نور د شخصیت پرستۍ له دایرې ووځي او تګلاره باید داسې وټاکل شي چې په داخل کې د ټول اجماع لپاره د منلو وي. هغه ټینګار کوي چې د ټاکنو له لارې د جمهوري نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ده او باید اجازه ورنکړل شي چې دغه نظام له لاسه ووځي.
انتخابات د جمهوریت لپاره دي. جمهوریت غواړي یا طالبان غواړي؟ که طالبان غواړي انقطاع تسي برته شاته سي. که جمهوریت غواړي د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. سولی په چوکاټ کې اوس ولس ټولولی سي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې اتم پړاو خبرې په قطر کې وشوې او دواړو لوریو په دې اړه خپل رضایت څرګند کړی دی. که څه هم د تمې خلاف د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دغه پړاو کې د سولې هوکړه لاسلیک نه شوه، خو د دواړو لوریو ترمنځ په مذاکراتو کې شویو پرمختګونو ته په کتو ویل کېږي چې ښایي د دواړو لوریو ترمنځ د سولې هوکړه په بل پړاو مذاکراتو کې چې لا یې ځای او وخت نه دی معلوم لاسلیک شي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره سیاسي، اقتصادي، هویتي او فکری خپلواکۍ ته اړتیا ده او ټول حرکتونه باید د خلکو او ټولنې د غوښتنو او اړتیاو سره سم ترسره شي.
د ولس له اجماع نه پرته باید داسې حرکتونه کو چې هغه د تقسیم موجود کړي. اما له بلې خوا که د ولس اجماع موجوده وي یو اقلیت ته باید دې اجازه ورنکو چې د پرمختګ مخه ونیسي.
خغلی غنی ټینګار وکړ چې د غازی امان الله خان نیمګړی سفر کې چې د افغانستان د پرمختګ یو هڅه وه باید بشپړ شي او دغه په خبره دغه ظرفیت اوس په هیواد کې پیدا شوی دی. خو هغه وایي د افغانستان د پرمختګ لپاره یوازې تخنیکي پوهه کافي نه ده، بلکې تر څنګ وطن پالنه هم ډیر ارزښت لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه بیا وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به کشمیر ته مخه کړو. راپورونه وایي چې د هند مرکزي حکومت په کشمیر کې د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته په دې سیمه کې د محدودیتونو پر لرې کولو غور کوي. همداراز یوې سیمه ایزې محکمې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو په خاطر د شکایت په اړه غور پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په خپله غونډه کې د کشمیر د وضعیت په اړه بحث وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د یوې کشمیری ورځپاڼې د ایډیټر مدافع وکیل وایي د هند سترې محکمې ته نن د هغه شکایت جزئیات واورول شول چې د کشمیر د کورواکۍ د لغوه کولو او په دې سیمه کې د محدودیتونو د لګولو پر ضد قضا ته وړاندې شوی دی. نوی ډیلی د اګست په 15 نیټه د هند اساسي قانون 300 ماده چې د کشمیر کوروکي تضمینوي لغوه کړه او جمو او کشمیر ایالت یې د ټیټو درجو په لرونکو دوو قلمرونو وویشه. دا شکایت د بشري حقونو مدافع ام ال شرما او د کشمیر ټایمز ورځپاڼې ایډیټر انورادا باسین محکمې ته وړاندې کړی. د میرمن باسین مدافع وکیلې وریندا گروور ویلی حکومت ډاډ ورکړی چې په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه هر ورځ غور کیږي او دا هم ویلی چې په دې سیمه کې لګول شوي محدودیتونه په راتلونکو څو ورځو کې لری کیږي. د اګوست له څلورمې نیټې راهیسې د هندي کشمیر په ځینو برخو کې پر تګ راتګ محدودیت لګول شوی دی او له هغې ورځې را په دې خوا ټلیفوني شبکې او انټرنیټ کار نه کوي. په دې محدودیتونو کې چې نن یې دولسمه ورځ ده، دوامدار ګرځبندیز ته ورته یو حالت او پر کشمیري رسنیو بندیز هم شامل دي. لبلې خوا ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته د کشمیر د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماټان وایي دا غونډه د نیویارک په وخت نن سهار جوړیږي. په امنیت شورا کې د کشمیر په اړه تر اوسه ډیر کم بحث شوی دی. دا سیمه د هند او پاکستان ترمنځ ویشل شوې ده او په دې اړه د دې شورا وروستۍ غونډه په 1950 کال کې جوړه شوې وه. په همدې حال کې د پاکستان پاوځ ادعا کړي چې هندي سرتیرو نن په کشمیر کې د کنټرول کرښې په اوږدو کې ډزې کړي او یو بل پاکستانی سرتیری وژلی، چې له دې سره په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستانی کشمیر کې د وژل شویو کسانو شمیر 6 ته لوړ شو. د پاکستان پاوځ او پولیسو پرون پنجشنبه هم ادعا کړې وه چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د هندي سرتیرو په ډزو دوه ملکي وګړي او درې پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. د کشمیر د حیثیت په اړه د هند له پریکړې وروسته زرګونه هندي پوځیان د سیمې ته استول شوي دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر په ولاړ شوي کړکیچ کې ګڼو عرب هیوادونو چوپتیا خپله کړې ده. هند په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي پوځي حالت اعلان کړی، پر سیمه د ارتباطات او انټرنیټ خدمات بند کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله نور جزئیات ته سالی محمد سالی په راپور کې.
له هندوستان سره د خلیج د عرب هیوادونو د سوداګرۍ اندازه په کال کې 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي. نو د هندوستان د وروستي اقدام په اړه د دغو هیوادونو د چوپتیا علت همدا ګڼل کیږي. ویل کیږي هندوستان په تجارت کې د عرب ټاپو وزمې لپاره تر ټولو مهم شریک دی. د سیمې پیاوړي هیواد سعودي عربستان له هندوستان او پاکستان څخه د حوصلې غوښتنه کړې او د روان بحران په اړه یې اندېښنه ښودلې ده. خو داسې ښکاري چې د خلیج نورو هیوادونو لکه کویت، قطر، بحرین او عمان کوم بیان نه دی خپور کړی. متحده عرب اماراتو یو ګام مخکې اخیستی او ظاهرا یې د هندوستان خوا نیولې ده. د نوې ډیلي لخوا د کشمیر د کورواکۍ د حیثیت ختمولو وروستۍ پریکړه یې د هندوستان داخلي موضوع ګڼلې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د پوځي حالت په اړه د سعودي عربستان عکس العمل له هندوستان او پاکستان دواړو سره د عربستان د نږدې اړیکو له کبله پیچلې ښکاري. هندوستان او پاکستان دواړو د همالیا پر دې لانجمنې سیمې په خپلو کې دوی جګړې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستۍ ورځو کې په سعودي عربستان او بحرین کې له چارواکو سره په کشمیر کې د هندوستان پر اقداماتو خبرې وکړې. خو دا لا څرګنده نه ده چې دغه عرب هیوادونه به یې ملاتړ وکړي او کدای به خپلې اندېښنې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکې کړي. کشمیر چې د هندوستان او پاکستان لخوا سره ویشل شوی، دواړه هیوادونه یې د بشپړ مالکیت دعوه لري. سعودي عربستان په خپل لنډه اعلامیه کې د کشمیر پر سر ولاړ سوي کړکیچ ته اشاره نه ده کړې، خو ویلي دي چې دغه شاهي هیواد روان وضعیت څاري او له نړیوالو قوانینو سره سم یې د دې لانجې د سوله ییز حل غوښتنه کړې ده. د خلیج په عرب هیوادونو کې تر 2 میلیون ډېر هندیان میشته چې د دې سیمې له اقتصادي ودې سره یې مرسته کړې ده. د هندوستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ دوه اړخیز تجارت په 2013 میلادي کال کې تر 500 میلیارد ډالر واوښت، چې هندوستان یې د دغه هیواد په دویم لوی تجارتي شریک بدل کړ. په متحده عرب اماراتو کې د هندوستان د پانګونې اندازه 550 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله، هندیان د دوبۍ د جایدادونو د کاروبار په مارکیټ کې د بهرنیو پانګوالو په ډله کې دویم مقام لري. متحده عرب اماراتو د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د ملاتړ په شغلو سره له هند سره خپلې ستراتیژیکې اړیکې لا ژورې کړې. په سعودي عربستان کې هم 2 میلیونه اولکه هندیان دیره دي او هندوستان تر عراق وروسته د سعودي عربستان د تیلو دویم لوی واردونکی هیواد ګڼل کیږي. دا په دڅل کې د چینی وی ډیلی کشمیر ته چې د نړۍ په سطحه تر ټولو سخته پوځي ساحه ګڼل کیږي، په لسګونو زره اضافي سرتیری لیږلی دي.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ما دغه وروره چې دغه پیغمن کې د دغه شهیدانو مایدنو ځانی پیسې دغه خلک داسې په چورو چپول باندې لاسنه ورته کړي دي. والله که یار چا کوکو کړي نو دغه نظامیان د پیغام ورته وایي نن لاس سبا راسه نن لاس سبا راسه ورته د شهیدانو مایدن ته ورته هغه وایي وایي نظامیان ته اوس نهسته څو وخته بعد ورکو
معروف خبر کوم لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ چارباغ نه دغل د ورور د موسو والا راځي او دلته د وادي مونږ تراکي او برق دودا د هغه د بس هغه مونږ تراکي وادي او بیا دوربین پیدا کولای نسو مونږ نه لاندې برق ته ایستم برق ته سرک په سر باندې پاس مونږ نه بره دي خلک برقونه ورته راغلي دي او مونږ ته برق نه راځي. دا څه وجه ده؟ دا د لغمان ولایت ولایتي چارواکي په دې باندې به مونږ غږ واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما مطلب دا دی وروره چې دغه زمونږ بچیان په اردو کې شهیدان کېږي نو اشرف غنی صاحب دې جناب محترم دي د انتخاباتو نه تیر شي او د صلح خبرې دې مخکې کړي. خدای دې وطن ته صلح راولي او دغه بعضې ملي اردو کې چې ځوانان دي دې تماشونه نه دي رسېدلي. انتخابات ضرور دي که در دې وطن د ساتل ضرور دي. وطن ساتلو والا معاش غواړي، معاش ورته نه رسېږي. د انتخاباتو پیسې دې خلکو ته ورکړي، دو ملي پولیسو ته دې ورکړي چې هغه تنخواګانې ورته ورسېږي. په انتخاباتو پیسې لګوي او په اردو ته دې تنخوا غریبانه لګي دې کار کوي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د غزنی اوسیدونکو په دې بلد کې د پارکونو او تفریحي ځایونو لکمبود شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د اختر په څلورمه د غزنی ښار یوازینی پارک ته سر ورښکاره کړی.
د اختر څلورم ورځ او د غزنی ښار ته څیرمه په حاکمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوي دي. د دې له جملې څخه یو شمېر د پارک په یوه برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې ته نڅیږي. خو له دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمېر نور بیا د یو ډولکي ډولک ته اتڼنه کوي او د ګول دایرې په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتڼچیانو راګرځېدلي او سیلې کوي. دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي، نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري. د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک دی چې خلک ورته راځي، خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري.
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او تفریح وکړي. د کورنیو دپاره، د ماشومانو، د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته. د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مساعدې.
لیکوال، شاعر او مدني فعال انعام الله ګوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوې برابرې کړي. ازادي راډیو ته یې وویل که څه هم چې دا د دولت سیموارې جوړیږي، خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی. خلک د تفریح نه کولو له امله په رواني ناروغیو اخته سوي دي.
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده. درحال کې په دې برخه کې بودیجه هم شته، پیسې هم راځي او دا یو مهمه برخه ده، ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري. نو په غزنی ولایت کې تفریح ځایونه ډېر کم دي. یو یې د حکیم صنایع پارک ده. د فیملي پارکونه خو بیخي نشته چې چېرته خلک د خپلو کورنیو سره، فامیلیو سره یو آرام او ګوښه ځای ته لاړ شي.
که څه هم چې د غزنی اوسیدونکو د غزنی له ښاروالۍ او محلي ادارې څخه په دغه ځای کې د نورو پارکونو او تفریح ځایونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاروال او یا هم اړوند چارواکو نظر راواخلو، خو د اختر د رخصتیو له امله بریالي نه شوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځي اریوب لیکي د افغانانو له ملي یووالي او پر یو بل باور پرته سولې نشراتلې. عبدالواحد مدقیق لوګر علی کی د خلیل زاد په مشه ډیر غونډې وشوه خو وی هم اوربند ته زمينه برابر نه کړه. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي امریکایي او افغان ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو بیا د پیښې څیړلو ته ضرورت پیدا نه شي. موسا جان عادل د هلمند له نادالي ولسوالۍ انتقادي پوښتنه کوي. دی لیکي چې ازادي راډیو ولې د طالبانو نظرونه نه اخلي او مخامخ خبرې نه ورسره کوي. د ازادي راډیو په ژوندیو خپرونه کې هر کله طالبانو ته بلنه ورکوو. زه پخپله د ازادي په څپو کې پروګرام د پنجشنبې پر ورځ وړاندې کوم. بیا بیا مې دا خبره کړې ده چې دوی کولی شي چې په مستقیم ډول زموږ په خپرونو کې ګډون وکړي. جعفری لیکي د قطر د خبرو هیڅ وضاحت معلوم نشو. اتل زابل لیکي البته د پ امریکا انتقاد کوي او لیکي کده سولې په بهانه افغانستان پاکستان ته تسلیموي پر دې د لسره غور وکړي او خپلواک صافي به ښه خبره کوي. وای پالشن کې نن شباران ووریده. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لفریبا ظاهر څخه.
تکل سوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن له خپلو لوړپوړو امنیتي سلاحکارانو سره د طالبانو سره د امریکا د سولې پر توافق بحث وکړي. د دوو معتبرو سرچینو په حواله ویل کیږي چې د امریکا ولسمشر نن د ګلف په استراحت ځای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، د دغه هیواد د دفاع وزیر او د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره په دې غونډه کې خبرې کوي. د سرچینو په وینا د دوی د خبرو عمده موضوع افغانستان د سولې هغه پروګرام دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو میاشتو کې په قطر کې له طالب استازو سره مخ ته وړی دی. افغان ولسمشر په تازه څرګندونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام ساتنه تر ټولو مهمه موضوع ګڼلې. محمد اشرف غنی دا څرګندونې له ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې کړې دي. هغه وایي چې د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راتلای شي. د غزنی چارواکو هغه راپور رد کړ چې ګواکې تېر ورځ د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې تېر ورځ په ګیلان او ګیرو ولسوالیو کې دوه بریدونه شوي دي چې په هغه کې 9 نفر طالبان وژل شوي دي. د لوګر په څیر خلاصوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 12 طالبان وژل شوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو تر شا په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي او اسرائیل وایي د امریکا د کانګرس دوه مسلمانو دیموکرات غړو ته به د هیواد ته د ورتلو اجازه ورنه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په هلمند کې تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلان وایي وی خوا ته د دوی امکانات کم دي او بلې خوا تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومانو شمیر روز تر بلې زیاتیږي. د دې ډول ماشومانو د زیږیدلو عوامل څه دي او په کومو سیمو کې ډیر زیږي؟ تفصیل زموږ همکار الیاس دای وړاندې کوي.
د بوست روغتون د ماشومانو په عجله څنګه کې ډیر په سیشې صندوقونو کې پراته دي. دا څنګه لږ وړاندې د بیپلو ډاکټرانو په مرسته جوړه شوې ده خو د دې برخې مسولین د موجودو امکاناتو په نسبت د هغه ماشومانو د ډیروالي خبر ورکوي چې تر وخت مخکې زیږي. د بوست روغتون یو ډاکټر داوود نصرت ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې په یو وخت کې په روغتون کې د شلو او څلویښتو ترمنځ ورته ماشومان درلودل خو دا شمېره اوس اویاو ته لوړه شوې ده. ښاغلی نصرت زیاته کړه که وضعیت دغه ډول دوام وکړي تر وخت مخکې د زیږیدونکو ماشومان شمیره به سلګونو ته پورته سي.
د پریماچور ماشومان چې کم در وخت مخکې ماشومان پیدا کیږي د دې کچه لوړه ده. تقریبا دا اوس موږ د په بوس ولایتي روغتون کې د اطفالو په څنګه کې دغه نیونټل یا پریماچور ماشومان یا نوزادان چې ورته ویل کیږي تر نیوې میاشتې کم عمر ولري د دې لپاره موږ جلا یونټ لرو، جلا بخش لرو چې په هغه تقریبا موږ څلوېښت بستر اچولې دي. په دې بستر کې تقریبا موږ حتی تر اویا ماشومانو پورې هم رسیږي. نو دا کچه د پخوا په پرتله باندې ډېره زیاته سوې ده چونکې زه دلته په بوس ولایتي روغتون کې لس کاله پاته سوی یعنی دومره تېر کلونه موږ دومره
شغلی نصرت د زیږیدلو لوی عوامل جګړه، فقر او د حملداري پر مهال په کورنوي کې د شوتو ترمنځ د فاميلي ناوړه سیالوي لامل شاکا کارونه په خپل سر د درملو کارول او هغه روی فشارونه یاد کړل چې افغان شزې ترې رنځوري. هغه په دې مسله کې د عامه پوهاوي نشتوالی تر ټولو لویه ستونزه یاده کړه.
نو میندې چې څومره لازمه ده چې باید سره کم غذا په خپل وخت کې کوم وخت چې د حامله وي سره کم غذاګانې باید وخوري، هغې میندو ته نه رسېږي، بناان کېدای سي ماشومان بې وخته وزېږي. د هغه تر څنګ شاقه کارونه دي، هغه میندې چې درانه کارونه کوي لکه زموږ تاسو په ولسوالیو کې په وطنونو کې بعضې میندې چې په کورونو کې فامیلونه غټ فامیلونه دي، میندې شاقه کارونه کوي، د حمل په جریان کې ډېر درانه کارونه کوي، درانه وزنونه پورته کوي، دا دې عامل کېدلی سي یو ماشوم تر خپل وخت مخکې پیدا سي.
وست دولتي روغتون مسولین کڅوم تر وخت د مخه د زیږیدونکو ماشومانو د کیک شمیرې نه لري، خو دا منی چې په تیر میاشت کې د ټول ولایت په سطح تلويشت هغه ماشومان مرسیوي دي چې د روغتون په شمول په کورونو او شخصي کلینیکونو کې زیږیدلي دي. د هلمند له شمالي ولسوالیو روغتون تر غلي مېرمنې چې ماشومان تر وخت مخکې زیږیدلي دي وایي د دوی سیمې نام نه دي، روغتیایي خدمتونه په کې نه رسېږي او لارې اوږدې دي. ډېره ګرانه ده چې زیږون ته نږدې او یا د زیږون پر وخت مرکزي او لوی روغتونونو ته ځانونه ورسوي.
سفر از زیاد ځای رالی چې د ډاکتران دغسې ډاکترانه وایي چې هلته د مشکل راپېښ شو چې مریض په دغسې حالات کې وایي چې هم یو غټه عملیات ورکوي، کوچنک عملیات ورکوي. راته یو چې ته ډاکتران بلنه چې دا مریض بوځي در هغه ځای کې ورسوي، هم مشکل وایي چې در دغه ځای راتلو په لارې کې هم خامه وه خو جنګونه یې بېرېږي او هم ورته یم غمونه ډېر دي، هم بمبار کېږي او دغه څه وبېرېږي دا مریضونه دا پېښېږي.
زه د نوزاده ته راغلی یم، په هغه شپه چې پر نوزاده چرخه شواسوله په هغه شپه ما سره دا وام پېښ، په هغه شپه زما کوچنیانو زما جمع ایلس و، په هغه شپه زما کوچنیانو دغه وکړه تر داننه مې په دواره رسولي وه، د پنځمې میاشتې داسې تر داننه مې په دواره رسولي وه. اوس دا دې پیدا سو د هغې ورځ د اووه میاشتې
که څوم په هلمند کې تر پخوا روغتیایي خدمتونه او د ښځینه قابلیت او شمیر په مراتبو ډیر سوی دی، خو روغتیا پلان وایي د دې ولایت نفوس په سرعت په ډیرېدلو دی، خو د دقیقو وسایلو موجودیت یې په روغتیایي برخه کې امکانات او هغه مرستې کمې کړي دي چې مرکزي حکومت او نړیوالې ادارې د نفوسو په شمیر ورکوي. د هلمند عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل د وخت نه مخکې د زیږیدونکو ماشومانو مسله د اندېښنې وړ ده او که چیرې او کشمیر دغه ډول دوام وکړي دا په یو مازله بدلیدونکي ده.
افغانستان په خاص ډول هلمند د کلونو راهیسې د څو کلونو راهیسې وچکلۍ ځپلی دی او خلک یې په تمامه معنا د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي او ټول زموږ خویندې او کوچني ماشومان چې مدي یا تپلرونه د تغذیې په مشکل باندې اخته دي، یعنې په کافي اندازه تغذیه نه اخلي، معافیت نه حاصلوي، په ډېرو مرضو تر خطر لاندې دي چې یو هم دغو خطرو څخه د دغه سوی تغذیه چې مور وینه کمیږي یا نور معافیتي سیستمونه یې کمزوري کېږي، هغه هم دغه تر وخت مخکې د کوچنیانو تولد دی چې دوی نسي کولی په خپله خېټه کې خپل ماشومان تر خپله وخته پورې وساتي. نو دا واقعیت په خامخا ډېر سوی
د بست روغتون مسؤلین په خاص ډول د بیپلو ډاکټرانو ادارې تر دې دمه په یو معین وخت کې د مخکې زیږیدونکو ماشومانو د دقیق شمیرې نه دي ورکړي، خو د دې روغتون چارواکي وایي د دوی په نسایي او ولادي برخه کې یوازې په تیر لمریزه میاشت کې د 1419 ماشومانو زیږون سوی دی چې یوازې یوه ښځه پکې د زیږون پر مهال مړه سوې ده او نور ټول په عادي او نورمال ډول اجرا سوي دي. محمد الیاستایی، ازادي راډیو، هلمند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دا اختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
ده از دیو اوریدون کو ده خبرونی در نومینوالو از ما فریبا ظاهر سلامونه و نیکی هلی و منی پده هلی چی جور روغو وسیم ورزو استاسو ده دیوونه پیغامونو تا دوستانو زموش پا پیغام سبتون که دستگاه که استاسو دیر ده اسی پیغامون را غلی دی چی تاسی ده ماشونو پا عرا خبر شکاتون را سر شری کردی البته ده افغانستان ده بیلا بیل ولایتونو او سیمو چخه دی ملی اردو چخه نیوله تر پولیس پوری تر ده معلولین و مایوبین څخه نیولې بیا د شهیدانو تر ورسې پورې او د متقاعدینو اکثریت دوستانو مو د معاشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه را سره شریک کړي دي او د دولت د مرستو یا د ملاتړ هیله لري. دوی غواړي چې دولت ورسره همکاري وکړي او زموږ څخه دا هیله ده چې اړوندو مسؤلینو ته د دوی دغه پیغامونه ورسوو وروای ورو موږ به پر دواړو سترګو ستاسې پیغامونه خپرو کړو. او مخکې تر دې چې پروګرام مخته ولاړ سي غواړم دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو په بیلابیلو پروګرامونو کې په همدې مسله باندې ډېر راپورونه درلودلي دي. ډېرې د اړوندو مسؤلینو سره مو مرکې کړې دي خو داسې ښکاري چې لا هم د اړوندو مسؤلینو ژمنې تر اوسه پورې نه دي پرسی سوي او ستاسې ستونزې او شکایتونه نه دي حل سوي. په دې ځای کې به یو ځل بیا د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې هم در سره شریکې کړم چې له ازادي راډیو سره یې په همدې اړه کړې دي او هم به وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د مشر شغلې زلمي زابلي خبرې هم در واورم چې دوی وایي د اړوندو مسؤلینو سره دوی هم خبرې کړې دي او ټینګار ورباندې کوي. خو مخکې تر دې چې د هغوی دا څرګندونې واورو راپسو ستاسو دغه پیغامونه به په ګډه سره واورو کوم چې تاسو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه زموږ سره شریک کړی دي.
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت نه د یادرې ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته هیله کیږي چې د مایبینو او د شهیدانو د نظامی شهیدانو پیسو کې به درک ټیم لګیږي او خدای دې وکړي چې دغه پیسې زر لنډ وخت کې حواله شي لکه درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت لګیږي. هغه مختلفو ولسوالیو نه خلک راغلي څوک پولیس دي بیرته پروازونه نه وي څوک نور مشکل لري لارې بندې دي. خدای دې وکړي چې په دغه پیسو باندې لوړپوړو چارواکي دغه امر وکړي چې دا پیسې زر تر زر حواله کړي او د خلکو مشکل حل کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه د نیهار ولایت د لرګو ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې چې زموږ د لرګو ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې ډېر زیات مجبین دي. ډېر دي وزن د ریکشل او خوټي په بمونو باندې الوتي دي. همدارنګه ځاني کوټي د تدین او د احمد سره مخامخ دي. موږ دولت ته موږ دا غوښتنه او تر دې ښکته چې دا سم خلک شي ریکشل او خوټي ټول زموږ ګوانډې ولسوالۍ کې دي. یو ټول چې موږ یې نه خلک خوټي ټول مواد
دولت. السلام علیکم شاهزاده ناظرین فیم فریدم د ازادي ارادو ته د چې د نظامی شهیدان او معلولین لپاره د رئیس جمهور د خانه امر دی چې یو نمره زمکه د یو تبعید ورکل شي. د کونړ ولایت د شهیدان او معلولین په بعض ولایتونو کې لکه د ننګرهار په ولایت کې دغه ورونو کې هلته ورته نمرې ورکړل شوې. هغې ته توضیح شروع شوې ده. بدبختانه چې په کونړ ولایت کې داسې محترم والي صاحب د دغه خلکو لپاره یو شارک وعده کړې ده او ځمکې مې ورته نښه کړې دي. خو کار ډېر په ټکنۍ سره روان دی دلته په کونړ ولایت کې. زما د محترم والي صاحب نه او د شاروال صاحب نه غوښتنه ده چې د دغه مظلوم قشر لپاره زر تر زره تاسو د دغه په کار باندې اقدام وکړئ. الله رب العزت به تاسو ته اجرونه درکړي.
پیغام مې دغه ورور کې دغه پیغام کې دغه شهیدان مایبنو ځانې پیسې دا خلک داسې په چورو چپاول باندې لاسونه وسته کړي دي. والله که یار چا حق وکړ کېنه دغه نظامیان د بېچارې هم وسو راینن لا سبا راسه نن لا سبا راسه وسه د شهیدانو مایبن ته وسو هغه وایي وایي نظامیان ته وسو نهسته څو وخته بعد ورکړو. اور ولدا سکوی زلم مکوی
دوستانو اوس به د افغانستان د ځوانانو او معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسدالله کاموي خبرې په ګډه سره واورو چې د په ځانګړي ډول د معلولینو د ستونزو په اړه ژغېدلې دی او د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړې دي.
د لوی بخښونکي الله جل جلاله په سپېڅلي نامه لومړی د ازادي راډیو مشر صاحب درنو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وزارت مخکې موږ د معینیت په نامه د شهیدانو معلولینو معینیت په نامه یو معینیت لرو، خو خوشبختانه د مقررو مبارزو نه وروسته چې موږ اډوکې حسین وکړي لابین موږ کړي د افغانستان جلالتماب ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او جلالتماب ډاکټر صدر عبدالله عبدالله نه منندوی چې زموږ وزارت خپلواک او وزارت مستقل کړو. راځو دې خبرې ته په یو نقطه کې لږه ګیله لرو، او هغه دا چې درون ولسمشر او درون اجرایي رئیس صاحب دغه د وزارت رهبري باید معلولینو ته سپارلې وي. هغوی چې د معلولینو په دردونو باندې د نورو نه ښه پوهېږي او د دوی دردونه ښه تشخیص کولی شي. په هر صورت باندې راځم دې ته وزارت نوی دی، بودیجه یې څنګه چې لازم او د کال په سر کې تصویب نه شوه اوس پارلمان ته دې د خوشبختانه د افغانستان ملي شورا د معلولینو د معاشاتو بودیجه زه چې خبرې م تصویب کړې ده، انشاءالله د اختر نه وروسته به دوی ته خپل معاشات ورسېږي. د بلې خوا نه د